اینو قدر من دوستان وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د سیګار په یو تازه ریپورت کې د ادارې د افغانستان سره د امریکا د مرستندوی ماموریت شارو ته انتقادي کتنه کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د بی بی پلوټ الوتکې نسکورولو سره غلط کار کړی دی. ستړي مشې زه اجمل اند ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې درته هر کله وایم. په دې خبرونه کې پر یادو بسلو سربیر نور ریپورټونه هم لرو، خو په اله خبرونو کې په مخکې د دې سات خبرونه ده. ولسمشر غنی وایي په راتلونکي میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندرې ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای 50 کیلوګرامه چاودونکي مواد نیولي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د فکر کوي چې امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام به د ایران د کوم جنرال یا د بل چا صحفي عمل وي. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکي یو میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي، ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې وکړي. په خبر پاڼه کې د هغو ولسوالیو نوم نه دی اخیستل شوی چې دا جمعهتون جوړول پکې پلان شوی، خو د جزئیات لور کولو پرته د ولسمشر لقب ویل شوی اسلام پیژندنه دی د هیواد د پانتونونو خونځوي او ادارو په اساسي تګلارې بدل شي. جمهور ریاست په یو جلا خبر پانه کې همدار ازوي چې ولسمشر غنی پرون ماخام د امام ابو حنیفه په سمپوزیم کې لګډونوالو بهرنوي ملمنو سره په کتنه کې په یو جلا سمپوزیم کې د مدرسو د نصاب د نوي کولو او د مدرسو خونځوي پانتونونو او جمعهتون د وسلولو په اړه بحث تلی ولتي او خوده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندرې ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو دا چاودیدونکي مواد پرون له ضبطولو وروسته له منځه یوړل.
د مومندرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځشنبې په ورځ له غربي وروسته د وسلوال طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي نیولې دي او له منځه وړې دي.
ښاغلي خوګیاڼي وویل دا چاودیدونکي مواد د ماینونو د جوړولو لپاره زیرمه شوي او طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دې چاودیدونکو موادو د نیولو خبر پرون وروسته لاغه ورکړل شو چې په جلال آباد ښار کې یو ماین وچاودید. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان ظاهر عادل رسنیو ته ویلي چې چاودنې یو تن وژلې او ولس نورې ټپیان کړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټسال د شل کلنو ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په فائنل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالي د ایران په کوربتو په تبریز ښار کې روانې دي. افغانستان د پنځشنبه په ورځ اندونیزیا ته 4-3 په وړاندې ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فائنل ته ووت. افغان ټیم فائنل دې پړاو ته د رسیدو لپاره د اندونیزیا، تایلند او هانګ کانګ ټیمونه مات کړي او یوازې له ایران څخه یې په کم توپیر ماتې خوړلې. د جاپان لوبډله پرون وتوانېده چې کوربا ایران د 4 په وړاندې پاتو ګولونو مات کړي او له افغانستان سره فائنل ته وځي. افغان لوبغاړي سید حسین موسوي تر دې دمه چې شپږ ګولونه یې وهلي د دې لوبو د غوره ګول وهونکي لقب خپل کړی. جاپان دوه ځلې د آسیا د شل کلونو د فوټسال اتلولي ګټلې، خو افغان ټیم د لومړي ځل لپاره فائنل ته وځي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد د فوټسال د شل کلونو د ملي ټیم لاسته راوړنې ستایلې او هغو ته یې مبارکي ویلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ویشتل شوی الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې شایي امریکا د دې اقدام غچ اخلي کنه وویل ډېر ضربه خبر شي. ښاغلي ټرمپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې شایي له دې پیښې سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی. په ځواب کې وویل چې وبه ګورو څه پیښېږي. دا ایران سپای پاسداران انقلاب زواګ د پنځشنبه په ورځ ویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفی الوتکې د هرمز ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې ایران جګړه نه غواړي خو د خپل هوا مځکې او اوبو دفاع وکړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه د هوایي ځواک قمندان جنرال جوزف کاستیلا ویلي د امریکا پر بی پیلوټه الوتکه حمله یوه هڅه وه د دې لپاره چې پر تجارتي کښتیو له بریدونو وروسته په سیمه کې د امریکا د څارنې قدرت له خنډ سره مخ کړي. لا ازادي رډیونه خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. دې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې عمدتاً د روسیې بانکي سیستم په نښه شوی. اروپایي مشرانو همداراز موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پانګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي. د اروپایي شورا د مشر ډونالډ تاسک ویندوی پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې پر روسیې بندیزونه د منسک د موافقو د نامالي کېدو له امله د رایو په اکثریت نور شپږو میاشتو لپاره تمدید شول. متحده ایالات هم په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونه لګولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یوه مستقیمه تلویزیونی خپرونه کې د امریکا بندیزونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل دوی پر روسیې لګول شوي بندیزونه زما په نظر د امریکا لویه غلطي وه. هیله من یم چې دا خبره به یو وخت تر کو ثابته شي. اروپایي ټولنې، امریکا او ځینو نورو هیوادونو وروسته له هغې پر روسیې بندیزونه ولګول چې دې هیواد په 2014 کال مارچ کې کریمیا د خپل قلمرو یوه برخه کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ پیل کړ. او د ازبکستان ولسمشر د دې هیواد لوی څارنوال اوتابیک مرادوف له دندې ګوښه کړې. مرادوف په ازبکستان کې رسنیو ته د ازادۍ د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. ولسمشر شوکت میرزیایف نوموړی د 2013 کال په جنوري میاشت کې د لوی څارنوال پر دنده ټاکلی و. د ولسمشر د فرمان له مخې چې پرون خپور شو د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشیف د مرادوف پر ځای ګمارل شوی دی. په فرمان کې د مرادوف د لرې کولو علت نه دی بیان شوی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د حکومت د مرستو څارونکي اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د افغانستان امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې نه ورکولو نیولې د افغانانو دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازش جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابیلې نیمګړتیاوې راسپړلې چې په یو ریپورت کې به یې درته وړاندې کړو. دا به هم واورې چې دا پکتیکا په غرنوی سیمو کې میشت خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د غزنی خواجه عمری ولسوالي چې له یو کال زن وروسته بیرته افغان ځواکونه نیولې د ازادۍ راډیو خبریال ورغلی او له دغه سیمې کې له خلکو سره خبرې کړې دي. د دې ولسوالۍ په وضعیت هم تاسو خبرو وکړو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم دراوړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په نسخورولو سره ناسم کار کړی. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د دې هیواد امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې ده. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې نه ورکولو نیولې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازش جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابیلې نیمګړتیاو ته ګوته نیولې. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحده ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. په راپور کې څو مهم ټکي یاد شوي دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوي دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتي بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یوه مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړیتوبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تېرېدو سره هېرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وایي د ډېرو زیاتو سرتیرو د تېښتې، هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوه هندي باوري سرچینه وایي امریکا ورته د افغانستان د سولې د هڅو په اړه هیڅ تضمین نه دی ورکړی. دې سرچینې چې نوی غوښتل نوم یاد شي په نوي ډیلي کې یو شمېر افغان خبریالانو ته ویلي چې هند په دې اړه خپلې اندېښنې له پخوا راهیسې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره شریکې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. خان محمد سیند پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د هڅو دوام د هند اندېښنې پیدا کړې دي. یوې هندۍ منبع د پنجشنبې په ورځ په ډهلي کې افغان خبریالانو ته وویل امریکا دوی ته د افغانستان د سولې د هڅو په اړه هیڅ تضمین نه دی ورکړی. د یادې منبع په خبره هند د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه په جریان کې نه دی. دغه هندۍ منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا هم ویلي چې هند په دې حق له خپل اندېښنه او په تېره د پاکستان د نقش په تړاو چې هیڅکله یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی پخوا په بشکک کې له ولسمشر غني سره مطرح کړې ده. دغه منبع دا هم ویلي په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په نږدې راتلونکي کې هندوستان ته سفر وکړي چې د هند اندېښنه به پکې په جدي توګه مطرح شي. دغه هندۍ منبع روښانه نه کړه چې په دې اړه د هند اندېښنه څه ده او امریکا دې د افغانستان د سولې په تړاو دغه هیواد ته کوم تضمین ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه به هغه مهال خبرې وکړي چې هند په رسمي توګه خپل نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا لسمو دې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیزې کړې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازیو سره شپږ ځلې لیدلې دي. تر اوسه دغو خبرو څرګند نتیجه نه ده ورکړې او په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد د اووم ځل لپاره د طالبانو له استازیو سره وویني. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو په اړه د هند اندېښنه څه ده چې د دغه هیواد یوې باوري منبع له افغان خبریالانو سره مطرح کړې ده. په دې اړه د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي هند له هغې سولې نه چې پاکستان پکې نقش ولري خطر احساسوي.
هند در منطقه یک قدرت بزرگی
د وویل هند په سیمه کې یو ستر اقتصادي سیاسي او اټومي ځواک دی. د هند د نقش پرته چې سیاله پاکستان دی د افغانستان هر ډول برخلیک چې ولیکل شي هند به ورسره موافق نه وي. سوله چې د پاکستان د قیادت په ساحه کې رامنځته شي د هند ګټه پکې ګواښل کیږي. دغه هندی منبع چې له افغان خبریالانو سره خبرې کړي د ډهلي او اسلام آباد د اړیکو په اړه ویلي چې روان وضعیت او د پاکستان کړنو ته په کتو به د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه شي. له افغان خبریالانو سره د یاد منبع په لیدو کې د چابهار بندر ته هم اشاره شوې او منبع د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د دغه بندر په کاروبار هم اغیز کړی دی. منبع زیاته کړې له دې امله لوی شرکتونه هم اندېښمن دي چې په دغو بندیزونو کې چیرې چابهار هم شامل شي. په دې دلیل دغه شرکتونه د یاد بندر په زیربنایي برخو کې له پانګو اچونو ډډه کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی خواجه عمری ولسوالی چې لیو کلزند وروسته بیرته افغان ځواکونه نیولې نو د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر دغه ولسوالۍ ته ورغلی له خلکو سره یې خبرې کړي دي. د دې ځای خلک غوښتنه لري چې دولت دې د دې ځای د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا رپورټ ستاسو پام راړو.
غزنی مرکز ته څیرمه په شل کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې له یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو له طالبانو بېرته ونیوله. دلته ژوند فلج او خلک په کورنو کې ننوتې دي. چوپه چوپتیا ده. خلک له ویرې نه راوځي، یوازې د درنو او سپکو وسلو ډزې راځي. دا ولسوالۍ له مرکز او امنیه قمندانۍ څخه د دغه ولسوالۍ تر ملکي شفخانې او لیسې پورې پر سړک خال خال یو کس ښکاره کیږي. دلته نږدې د ترمی کلی چې پر غونډۍ آباد د ښځې او ماشومان لیدل کیږي. خو د دې تر څنګ یو کس چې ځان د سلیمان په نامه راپیژنې ولاړ دی په څېره کې یې مایوسي لورایه ښکاري. ازادي راډیو ته یې وویل دولت دې دغه ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسله والو پاکه کړي. باید په سیمه کې رامی راسی خلق خپلو کارنو ته دوام ورکړي. په هادي ډول دی خپل ژوند پر مخ یوسي. شوونځي، روغتون او نور دا ډول شان دی فعال سي. لارې باید خلاصې سي چې خلق خپل غریبي وکړي. دلته د امنیتي سرتیرو تر څنګ د زلمي په نوم یو بل کس ولاړ دی. ازادي راډیو ته یې وویل جګړو مو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. دولت دې په ولسوالۍ کې د وسله والو پټنځایونه له منځه یوسي. اوس هم جګړې دي. تاسو اورئ چې اوس هم پایرونه کیږي. هیڅوک نسي کولی چې خپلو کښتونو ته لاړ سي. موږ قراري او آرامي غواړو. بل لور ته د خواجه عمري ولسوال احمد ضیا یعقوبی ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دلته امنیت ټینګ کړي. دلته وضعیت ډېر خراب و خو اوس تر پخوا ښه سوی دی. موږ له مرکزي دولت، کورنیو او دفاع وزارتونو څخه غوښتنه کوو چې دلته د پوستو په جوړولو لاس پورې کړي. اوس هم وسلوال طالبان کله کله راځي، د خلکو له کورنو څخه پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي او بیرته تښتي. ولسوال دا خبرې په داسې حال کې کولې چې د ویرې له حالت څخه یوې بلې خواته کتل او جګړه روانه وه. د غزنی امنیه قمندان سمنوال خالد وردک په خواجه عمری ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل نه دا چې د دغه ولسوالۍ بلکې په ټولو ولسوالیو کې به د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي.
موږ مخکې د تا وعده کړې وه چې په تل د دوه درې میاشتې کې موږ ډېر کارونه کړي دي. ولسوالۍ دیاکم ونیوه، خواجه مری مې ونیوه. انشاءالله موږ به نور هم مخکې روانو. نورې ولسوالۍ به موږ نیسو او د کوم کمربند چې موږ په مرکز د ښار ته نږدې و دا خط به موږ مخکې وړو. نور
د غزنی چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې مټ حیران غشتې دي تر څو په دغه ولایت کې د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي او پوره امنیت پکې خوندي کړي.
د اروزګان د امنیې قمندان وایي د هغه 25 تنو غیر مسؤوله وسلوالو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې چې د ولسي او مشرانو جرګې د استازو په ضمانت خوشي شوي. په ورته وخت کې بیا د دې آزاد شوو کسانو له جملې د امنیت پخواني امیر پر ځان لګیدلي تورونه ردی او وایي هر وخت حاضر دی چې څارنوالۍ ته ځواب ورکړي. په دې اړه به نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت د امنیت کومندانی مسولین وایي د شپږ پنځوستنو له جملې څخه پنځه ویشت هغه غیر مسوله وسلوال چې آزاد سو په دې معنا نه دي چې ځانونه یې په زور خلاص کړي. د دغه ولایت امنیت کومندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې یاد کسان یې د سناتورانو، وکیلانو او قومي مخورو په ضمانت خلاص کړي. نوموړي وایي د یادو کسانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې او حساب ورسره کوي او په خبره یې که څوک مجرم نو بیا به زندان ته واچول سي.
مشکو که مزنونیده که ما البته سویزن بوده اونا را گرفتار کردیم ایشان و
دقیقه پینزه ویشتن چه ازاد سوال پدی مانا ندی چه نور دولت ورسره کار نلری. ده کانون لمخی ما ده دوی دوسیه سرانوالی تسپاری او حساب او کتاب ورسره کیجی که مجرم و سزا باور کول سی او که مجرم نو بیر تب ازاد سی. محمد خطاب خنجری زیاتوی چه ده نیولسو کسان سر زیاد شمیر سپک او درنی وزلی هم نیولی. په ورته وخت کې د آزادو سو کسانو له جملې څخه پخوانی امیر امنیت نورزی بیا ځان بې ګناه یادوي. نوموړي وایي له ده سره د نیول سو وسلو قانوني اسناد شته او ادعا کوي چې قمندان غیر قانوني د ده پر کور چاپه وهلې. نورزی زیاتوي چې دی اوس هم په ملي امنیت کې یوه د محلي پولیسو پوسته لري او د قانونو د استخراج د یوې کمپنۍ د امنیت مسؤلیت هم تر غاړه لري.
قانونی لرو هغه شرکت چې واده راکړ دی هغه زموږ لوی شرکت دی، د رشید صاحب شرکت دی چې ما قرارداد ورسره کړی دی. د دې کمپنۍ هغه دی د کان دا دنیا ته معلومه ده چې دا رسمي کمپنۍ ده. موږ قانون ته در هغه رئیس جمهور پر لا ورته تسلیم یو قانون ته که قانون نه مراته ولای موږ دا شل کاله کیږي چې په دغه نو ما امیر امنیت څنګه به قانون وکړي؟ قانوني نه ومه خدای سبا مې راګري چې تا به قانون امیر امنیت کړی دی.
کومندان دغه راز زیاتوي که آزاد سوي کسان څارنوالۍ ته حساب ورنه کړي بیا به یې هم په وړاندې عملیات وکړي. دی بیا دا نه مني چې ګڼې نیول سوي کسان یې وهلي وي او یا دې هم سکنجه کړي وي. د یادونې وړ ده چې نیول سوي پنځه ویشت کسان هغه وخت سناتورانو په خپل ضمانت خلاص کړه کله چې د نیول سوو کسانو پلویانو د ترینکوټ ښار محاصره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پکتیا په غرنوي سیمو کې مش خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیلي معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره یې د سیمې اوسېدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي. اصیل زازی پرې رپورټ لري.
د پکتیا ولایت یولس ولسوالۍ غریزه جغرافیه لري او غرونه یې په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلي دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه یې د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل
دولت طرف نه کوم داسې ځنګلي پروګرامونه نشته. ساحې د حکومت تر کوشش لاندې هم نه دي، د دې امنیت زمورې نه هم وتلي دي. خپله کومي داسې یو تړون یې کړی دی.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره یې قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل
قومی خلق دی اغاتی بوری خلق اربکیان نسی اغاو دی زنگلونو نی ساتن کوی گردی اغا خلق چی دی ونو کتکول کوی و مخینی ولی دی و هر توک چی و دیوی ونی تکول بکی اغاو تا جرماتو کل شوی دی او قومی دی دود دو دستور لمخی غونا نغا جرمات خستلی.
د پکتیاولت د یادو سیمو خلق کرنیز ځمکې او یا هم میوه لرونکي بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورځنیو اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د عوایدو یوازینۍ وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې یې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلک او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدیلي معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستلی شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسېدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ ته داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنې کې او د نیالګیو په روزنه کې او د ونډه واخلي، کورې جوړې کړي، غریبی د کور زمیدان نه دوته متحده شوی فابریکې نشته نور کورونه نشته زراتینځکې په غرونو کې نشته.
د پکتیا ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انجینر محمد دین محمد مني چې ولسي وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او لا هم د قومي تړونو له مخې د ځنګلونو ساتنه کیږي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونونه ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قطنې تر ډیره مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه ته یو رسمي شکل ورکړو تر څو موږ وکولای شو د دوی لپاره بدیلې پروژې پلی کړو.
محمد وړاندې وویل تر دې مهاله یې په ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوي په شتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر یې ورسره خبرې کړې دي. دی وایي په نږدې راتلونکي کې به یو ځانګړی میکانیزم له مخې به داسې پروژې چې په عملي کېدو سره به یې نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک کې ورکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او سم دا چې نړیوالې رسنې د افغانستان په اړه څه وایي صفی الله ستانکسی ورته کتنه کوي.
دیفنس پوسټ خبرونې لیکلي جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره کار کوي. په لیکنه کې راغلي د جرمني او قطر دا کار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو د پیل د هڅو یو برخه ده. دیفنس پوسټ په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو لیدنو ته اشاره کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لویدیځ ملاتړ کوي مخامخ خبرې رد کړې دي. دیفنس پوسټ لیکي طالبان افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو لاسپوڅه بولي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چې یماموتو د چهارشنبه ناوخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د متحده ایالاتونو او طالبانو مخامخ خبرې د نړیوال ټولنې لپاره ملاتړ سره پر مخ روان دي. د یماموتو په خبره د دې ترڅنګ افغانستان او دغه هیواد نړیوال شریکان په خاصه توګه جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. یا ماموتو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. هغه زیاته کړې دا ټولې هڅې باید په یو غټ هدف متمرکز وي، د سولې یو تړون ته رسیدو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د رسمي خبرو پیل. ریلیف ویب خبرونې د افغان کډوالو په اړه یو اوږده لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي ګڼ افغانان له څلوېښتو کلونو راهیسې جنگ جګړو مجبوره کړي څو له خپل هیواد ووزي او په نورو هیوادونو کې پناه وغواړي. په دوام کې راغلي څه باندې څلور لکه افغانان ګاونډ پاکستان ته تللي. ګڼو افغانانو په 1990 کال کې کله چې پخوانی شوروي په افغانستان یرغل وکړ له هیواد د وتلو هڅه وکړه. خبرونه لیکلي د 1980 میلادي کال تر پایه پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته ورسید. په لیکنه کې د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د دې میاشتې راپور ته هم پام شوی چې پکې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ناامن هیواد معرفي شوی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې له خطرناک وضعیت سره سره ګڼ افغان پناه غوښتونکي له اروپا، ایران او پاکستان بیرته ایستل شوي. د کورونې بي ځای شوې په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص راپورټر چالوکا بیانی په حواله راغلي د افغانانو جبري اخراج د افغانستان بي ثباتي لا پسې زیاته کړي.
ولسمشر ډونالډ ترامپ وايي ایران د امریکا د بي پلوټ الوتکې په نسکوربلو سره غلط کار کړي. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبري اعلان ته څرګندونه وکړه او ویل د الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر الوتکه. ترامپ لدی مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بي پلوټ الوتکې په نسکورولو سره یو ډېر لوی تیروتنه کړې. د ایران سپایي پاسداران ځواک ویلي چې د امریکا بي پلوټه کشفي الوتکې د هرمزګان په ولایت کې ویشتې او نسکوره کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی فکر کوي چې د امریکا د یوې بي پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا سهوي عمل دی. ښاغلی ترامپ ویلي چې که دا الوتکه بي پیلوټ نه وای نو د هغې ویشتل به ښایي بېله مسله وای. ترامپ چې پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې ویشتل شوې الوتکه دقیقا د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه.
Probably Iran made a mistake. I would imagine it was a general or somebody.
احتمالاً ایران اشتباه کړی ده. زه تصور کولای شم چې خای کوم جنرال یا بل چا دا اشتباه کړی وي او الوتکه ویشتلې او نسکوره کړی وي. لنی کمرغه دا الوتکه بي وسلې او بي پيلوټ و او څرګنده ده چې د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې و.
ښاغلی ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا له دې پیښې سره سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی، په ځواب کې وویل ګورو به چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په نسکورولو سره یوه ډېره لویه غلطي کړې ده. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پنجشنبه په ورځ وویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه د هرمزګان ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړې ده. د ځواک همداراز وویل چې د ایران په قلمرو کې د دې الوتکې الوتل له سرې کرښې ښکاره سرغړونه ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی. د وزارت د امریکا اقدامات غیر قانونی او پرون کې بللی او د هغو د عواقبو په اړه خبرداري ورکړای دی. د پداسیال کې د چې هرمز تنګی ته نږدې د عمان په خلیج کې د تیلو پر لیکدونکو کشتیو وروستیو حملو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی. امریکا او متحده سعودي عربستان د دې حملو پړه پر ایران اچولې، خو تهران په دې حملو کې لاس لرل رد کړی دی.
دوستان زموږه غلا زده راډیو ناوړي وسم بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په راتلونکي و میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جماعتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرونه خبره شو ویلي خغلی غنی د سرګندونی د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوی سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې کړی. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وای چې د ملي امنیت ځواکونو په مندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړی. د ننګرهار د والی وایاند ته ولا خو ګیڼه ازادي رډیو ټول چې د ملي امنیت ځواکونو د چاودیدونکي مواد پرون د ضبطولو وروسته لمنځه وړي. د افغانستان د فوټسال د شل کلونو ملي لوبډله د آسیایي لوبو په فاینل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالي د ایران په قربتوب په تبریز کې روان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر الوته. د اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. دې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شوو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې عمدتاً د روسیې بانکي سیستم په نښه شوی دی. او د ازبکستان ولسمشر د دې هیواد لوی څارنوال اوتابیک مرادوف له دندې ګوښه کړی دی. مرادوف په ازبکستان کې مطبوعاتو ته د ازادۍ د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. دوستانو خبرونه ملاحظه هراړیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ ویلولئ. که زموږ ویب پاڼې ته ورشئ هلته زموږ نور مطالب رپورټونه او خبرونه هم له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ازادي راډیو ډاٹ کام ده. دا راډیو للارې زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي او په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 اورېدلی شي. په همدې ځای د دې ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راسو. یو نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله له یاده مباسي
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. دا ونې د نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې وخت نوې واده شوې ناوي د دې پر ځای چې د ژوند له ملګري سره کېني او ستونزې حل کړي، دا ګډ ژوند د ستونزو د حل لپاره له پلارګنۍ مشوره اخلي.
خو رانه مې د ما امراض دي ما ښګوري خو سرخله ته خو مې نشم وخت لایغه خو پر دې خلک دي چې
یو مدت کې چې زمې د پلار کرایم او د دې ژوند نه مې اصلا خوشاله نه.
همدغه مسایل مونږ کوي ونجلي ونه پويګن غنجلي تر ډیره غو کورنۍ تني سي مثلا خو سر
دا کار د خزی او میړه په ژوند څه غیس کوي. اسلام او دارو په هنی علمي پاړه څوایي
د ټوله مداخلي دی او هیڅ ځای نه دي سي او کورنۍ په بدبختۍ او په کشمیر
یو کورنۍ کې
د یو ځوان د پاره که څوک مشوره ورکوي هغه هم چې دلسوزه وي با تجربه وي
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه مو یو راپور برابر کړی او د خپرونې په وروستۍ برخه کې تمثیلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غني وړاندې کوي
افغانستان کې معمولا یو خزه تر وته ورسته د خسر کورنۍ سره یو ځای پی وکړ کې اوسېږي خو د دغه اړیکې د پاللو او خوشاله ژوند تیرولو په اړه له دغه نوې واده شوې ناوې سره کافي معلومات نه وي له همدې کبله هغه هڅه کوي د خپل ستونزو لپاره د حل لار او د زړسوي لپاره د ملګرو لاسنیوی له ځان سره ولري ځینې وخت هم دا چې نوی واده شوي ناوې د خسر په کورنۍ کې له یوې ستونزې سره مخ شي نو هڅه کوي چې یو همراز ځان ته پیدا کړي او تر ډیره دغه همراز د پلارګنۍ له کوره او یا د هغو ملګرو له منځه انتخابیږي چې دې ته نږدې وي کله کله د دې همدردۍ او مشورو پایله ښه خو ځینې وخت یې د ګډ ژوند ټول خواږه په ترخو واړوي د لغمان ولایت اوسیدونکي پروین چې 15 کاله له واده تیریږي وایي د واده په لومړیو کلونو کې ژوند ښه و خو کله چې د ماما او تر لونو سره خپل مشکل شریک کړی وو او د هغوی د مشورو سره سم یې د میړه او خسرګنۍ سره چلند کوو نو ژوند یې تریخ شو
زه خو لږ وړه او مستاده غونتې وم نه دان او نه پیدم ما داسې فکر کو چې شاید نوی ژوند به مې دا به سخل کورنۍ زه مختنه وم دا به ما سمه لاره راخي استکه یم دوی ما ته غلطه لاره اول زلی ډیر خو رفتار مې دی خاون مې ډیر خو او اوس مې دی خاون لپاره ډیر زیاته بدست ما وهی می ټوکی می داسې خواخه می مم داسې ده اوس ځن می ډیر خراب ده وخت به راته ویلې سي دي کاکا لورګانې دي ماما لورګانې دي مرا پرېګه ده ما به ورته ویلې سي د زما دوستانی دي ولې به نه را پرېګه ده
ملالۍ بیا هغه څوک ده چې دوه کاله کیږي د پلار په کور ناشته ده او خوند یې د خې او بده پښتنه نه کوي هغه وای ژوند یې زکه تاریخ شوی چې د دې په وینا د واده په لومړي کال کې عمر کم وو او د خپل کورنۍ زیاتره خبرې او مشکلات یې له ملګرو او خویندو سره شریکول تر څو هغوی ورته لارښوونه وکړي دا وایي که څه هم ملګرو یې په ښه نیت دغه ډول مشورې ورکولې خو میړه یې ځکه په غوسه دی چې ولې یې د کور خبرې تر پردیو وړې دي
یو ځل بعضې مشکلات زموږ په کورنۍ کې چې زه یې ډېره زیاته وځورولم هغه ما خپل ملګرو سره شریک کړو او ما هغوی ته وژ د خپل د زړه راز مرته ویل نو مرګره مې ډېر خوشی نه شول او ماته ویل چې د خپل خوان شماره دې راکا کله چې ما خپل د خوان شماره هغوی ته ورکړه هغوی زما خوان ته زنګ وو هغوی سره خبرې وکړلې هغوی فقط د هغې د هدف دا و چې زموږ تر منځ د رامنځته شوی مشکل رافکي او د منځ یې ویستې خو برعکس زما خوان کله چې زه کور ته راغلم نو هغه ډېر زیات په قار شو چې څنګه زما او ستا تر منځ چې کوم راز او کوم خبر دي هغه زه خپل ملګرو ته د قصه کوي یا هغوی سره شریکوي نو بالاخره د دې سرحد ته سې د چیز مونږه رابطه بيخي خراب شول او اوس یو مدت کې چې زم د پلار کرایم او د دې ژوند نه اصلا خوشاله نه
ځینی وخت د خزي او خوند په ګډ ژوند کې د نورو مداخله او یا ناسمه مشوره د دې سبب هم کېدای شي چې خزي په سختو رواني ناروغي او اخته شي پروین وای لکه چې لمیړه سره اړیکې خراب شي دومره حالت خراب شوی چې ان د ځان وژنې هڅه کړي ده
ډیر زیات زوريګه موال سم ما زندگی ډیر زیات خراب استوي ده چې ګر خونی راته خلا عصبانیت را تر غیاتا ما خپل ځان می غوخته سل بینوي سما
د بغلان اوسیدونکو تبسم بیا وای زیاتره وخت د ګډ ژوند د ستونزو د حل او د خسر